ملاتړی مشي دا مشال رادیو دا په پیښور کې د مازیګر درې او په کابل کې دوه نیمې بجې شوې. نن د زیارت ورځ او د 2019 کال د فبروري 18 نیټه ده. ظفر خان مو د مشال رادیو په روانه خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان، سیمه او نړۍ په اړه خبرونه او راپورونه لرو. په دویمه نیمایي کې دوه اونیزې خبرونې د نړۍ رنګونه او روښانه مستقبل در خبرو، خو لومړی خبرونه ورو. ویان پامیر ساحل.
لومړی د خبرونو سرټکی. امریکایي ولسمشر هیله ښودلې چې پاکستان او هند به نور له تاوتریخوالي کار وانخلي. پاکستان له نن هند ته د مسافر وړونکو اورګاډي تګ راتګ درولی دی، او د امریکایي ولسمشر او شمالي کوریایي مشر ترمنځ نننۍ خبرې بې له موافقې پای ته ورسېدې. بشپړ خبرونه. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ هیله ښودلې چې پاکستان او هند به نور له تاوتریخوالي کار وانخلي. نوموړي نن په هنوی کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره تر لیدو وروسته خبریالانو ته وویل واشنگټن د هند او پاکستان د تاوتریخوالي مخنیوي هڅې کوي. ټرمپ وویل د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات له لسیزو راهیسې خراب دي. د اسلام آباد او نوي دلی ترمنځ ترنګلتیا تر هغې وروسته زیاته شوه چې د فبروري پر 14 د هند تر واک لاندې د کشمیر په پلوامه سیمه کې په موټر بم ځانمرګي برید کې 44 هندي ملیشیا پولیس وژل شول. پاکستان میشته وسلوالې ډلې جیش محمد د دې حملې ذمہواري ومنله. پاکستان ویل دی چې لنن ای هند ته د مسافر وړونکو اورګاډي سرویس تړلې ده. د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویل چې د سمجوتا ایکسپرس په نوم د اورګاډي سرویس د لنډې مودې لپاره تړي. بیان زیاتوي د اورګاډي تګ راتګ به د امنیتي وضعیت تر ښه کېدو وروسته بیا پیل شي. هلته د پاکستان د فضايي حریم تړلو تر پریکړې وروسته په آسیایي ښارونو کې یو شمېر مسافر او سیلانیان بند پاتې دي. پرون د پاکستان او هند جنگي الوتکو تر نښتو وروسته اسلام آباد د هیواد فضايي حریم تړلو اعلان وکړ چې له کبله یې په یو شمېر نړیوالو هوایی شرکتونو پروازونه فسخ کړل. تای هوایی شرکت د اماراتو او قطر هوایی شرکتونو هم له اروپا او یو شمېر نورو سیمو څخه پاکستان ته پرونی پروازونه لغوه کړل. له دې علاوه اتحاد، فلای دوبی، ګلف ایئر، سریلانکایی او کاناډایی هوایی شرکتونو هم هغه هیواد ته پروازونه وځنډول. په عین وخت کې د هند بهرنیو چارو وزارت له پاکستانه غوښتي چې هغه پیلوټ وروسپاري چې پوځیانو یې نیولی دی. د پاکستان د اطلاعاتو او خپرونو وزارت پرون د ابینندن په نوم د هندي پیلوټ ویډیو پرکړه او پوځ ویل چې یوه هندۍ الوتکه یې ویشتلې. نوې دلی هم د جنگي الوتکې د پریوتو تصدیق وکړ. د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو پرون د پارلمان په یو بنده کوټه کې د کنټرول پر کرخه د تاوتریخوالي او د اسلام آباد او نوي دلی پر ترنګلتیا خبرې وکړې. تر غونډې وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي خبریالانو ته ویل ټول سیاسي مشران د هیواد امنیت لپاره یو دي. په پرونۍ غونډه کې د مسلم لیگ نون مشر شاه باز شریف، د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری، د قومي اسمبلی او سینټ مشرانو او د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا هم ګډون وکړ. په عین وخت کې د هیواد ولسمشر عارف علوي نن د پارلمان ګډه غونډه هم وربللې. هلته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د هند او پاکستان ترنګلې اړیکې د هیواد د سولې پر هڅو اغیز نشي لرلی. افغان حکومت دا غبرګون تر هغې وروسته ښودلی چې یو شمېر پاکستاني او ملکي او پوځي چارواکو څو ځلې وویل چې د اسلام آباد او نوي دلی ترمنځ ترنګلتیا به د افغانستان د سولې بهیر اغیزمن کړي. تاسو له مشال رادیو خبرونه اورئ. په پېښور کې په یو وسلوال برید کې د هایکورټ یو قاضي ایوب مروت او د هغه ډریور ټپي شوي دي. چارواکي وایي وسلوالو نن سهار په حیات آباد کې د هایکورټ د قاضي پر ګاډي ډزې وکړې او وتښتېدل. د مرستندویه ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه ویاند بلال فیضي مشال راډیو ته وویل د قاضي ایوب مروت روغتیايي حالت خراب دی. د حملې ذمهواري چا نه ده منلې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد ویلي دي چې په قطر کې له طالبانو سره خبرې تر دوه ورځو پورې ځنډولې دي. نوموړي نن پر ټویټر په بیان کې وویل چې دواړه خواوې به په دې دوه ورځو کې له چارواکو سره سلا مشورې وکړي او ټاکل شوی چې د شنبې یا خالي پر ورځ بیا سره کښېني. همدا خبره د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم په یوه بیان کې کړې. خلیزاد د دوشنبې له ورځې راهیسې په قطر کې له طالب استازو سره خبرې کولې. نوموړي پر ټویټر په بیان کې تر اوسه شوې خبرې ګټورې بللې دي، خو نور تفصیلی نه دی ورکړی. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي په هنوی کې له شمالي کوریایي مشر کیم جونګ اون سره په خبرو کې د اختلاف مهم ټکی پر هغه هیواد د امریکا بندیزونه ول. دا خبره ټرمپ نن تر هغه وروسته کړې چې له کیم سره یې دوه ورځنۍ سرمشریزه له اټومي وسلو څخه د کوریا ټاپو وزمې پاکولو له موافقې پرته پای ته ورسېده. ټرمپ خبریالانو ته ویل شمالي کوریا غوښتل چې ورباندې لګېدلي بندیزونه مکمل لرې شي چې دا کار یې نه شو کولی. ټرمپ وویل شمالي کوریا به د وسلو ازموینې نه کوي.
And one of the things importantly that Chairman Kim promised me last night.
دی وای یو مهمه خبر داده چې مشر کیم بیګار سره ژمنه وکړه چې د اټومي وسلو توغندې وزموین به نه کوي. زور باندې باور کوم او هیلمن يم چې وعده به ریښتینی وي. دواړه مشران نن تر ټاکلي وخت مخکې د خبرو له ځای روان شول او د موافقې لاسلیک کولو غونډه لغوه شوه. ترامپ ویل کله کله داسې کېږي چې سړی نتیجې ته ونه رسي او نن همداسې یوه ورځ وه. خو کیم د هانوی په میټروپول هوټل کې له ترامپ سره د خبرو پیلولو پر وخت وویل داسې ورته ښکاري چې غونډه به یې پایله ولري. تر دې مخکې دواړو مشرانو تیر کال په جون کې په سنګاپور کې لیدلی ول او د خبرو په پای کې یوه مبهمه اعلامیه خپره شوې وه چې پکې کیم له اټومي وسلو څخه د کوریا ټاپو وزمې پاکولو ژمنه کړې وه. د اسرائیلو وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د شام د صورتحال په اړه د خبرو لپاره پرون مسکو ته ورسید. نوموړی هڅه کوي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې آماده کړي چې ایران ته په شام کې د خپل موجودګۍ پیاوړي کولو اجازه ورنکړي. د ولسمشر پوتین سره د خبرو نه وړاندې نتنیاهو ویل د سیمې د قرار او امنیت لپاره تر ټولو لوی خطر د ایران او د ایران د لاسپوڅو لخوا راپېښ دی. روسیا د شام د ولسمشر بشار الاسد مهم نړیوال اتحادي هیواد دی او د ایران سره هم نږدې اړیکې لري. تیر کال د روسیې په مرسته شوې د یوې لوزنامې لاندې ایران ژمنه کړې وه چې د اسرائیل د اسانتیا لپاره به د شام د ګولان یا جولان له سیمې څخه خپل وسلوال بهر ساتي. تر دې مهاله خبرونه پای ته ورسېدل. وس احمد الله د کرنسیو یا اسعارو بیې او د سبانی موسم حال بیانوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 138 روپۍ نوي پیسې اخستل کیږي او 109 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 102 روپۍ 10 پیسې او 103 روپۍ 10 پیسې. یو ایرو 165 روپۍ 80 پیسې او 105 روپۍ 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 10 روپۍ 15 شپېته پیسې او 10 روپۍ 80 پیسې. یو سعودي ریال 10 روپۍ 80 پیسې او 10 روپۍ 95 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ 80 پیسې. او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اخستل کیږي او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمه وینا تر مخه راتلونکو 24 ساعتو کې د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې به وریځي خوري وي او په کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې کم نه کم درجه حرارت 15 او زیات نه زیات 18، په بنو کې کم نه کم 4 او زیات نه زیات 18، او په کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 12 ډیګري سینټي ګریډ وي.
مشال ریډیو ته غوږی زمنګ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. د پاکستان او هند ترمنځ د زیات شوی کړکیچ د کمولو د هڅو په اړه تازه حال درکو. افغانستان وایي د پاکستان او هند ترمنځ روان کړکیچ د افغان سولې بهیر نشي اغیزمنولی. په دې اړه کارپوهان څه نظر لري؟
ظاهر خبر ہے کہ وہ مشکلات جوڑ سی پدی بانی کو اشرف غنی لگ بد ہم کڑی او اگر چدا سمنگ پ اندرونی چارو کی مداخلت تے
د هند او پاکستان ترمنز په ورستیو کې پیدا شو حالاتو د ونډو بازارونو هم غیزمن کړی دي. تفصیل درکو. د پاکستان او هند ترمنز په مخکنو وختونو کې هم جنگونه شوې دي. له جګړې غیزمن شوي خلک د جنگ په اړه څه نظر لري؟
بلکه بمونه ورته دلوي خپل لا څنګه دا وخت مو چې تکي
جنگ خو خامخا ځین اړه جنگ خو زمونږه تباہی ده. زمونږه پکې بچی مو شو زمونږه پکې پلرونه لاړل د منځه.
ونی ز خبرونه د نړۍ رنگونه ترڅنګ پر روخانه مستقبل خبرونه کې درته د زدکونکو په خوخه د غوي د انتخاب په اړه معلومات درکو.
چې کله مې میډیکل تو لسمو کو نو ما انټرټس ورنه کول چې زما شو کمپیوټر سره او بزنس سره
نور راپورونه هم لرو بدرګه مکړه. رازو د خبرونې اولنی راپور ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اوریدل د پاکستان او هند ترمنځ په ورستیو کې کم کړکې چې مخې ته راغلی دی دواړو خواوې متضادې دعوې کوي. په دې اړه باندې اولته چې په دې لړ کې کم وروستي پرمختګونه شوي دي په دې اړه باندې زمونږ همکار عبدالحی کاکړ په اسلام آباد کې د مشال همکار طاهر خان سره خبرې کړې دي. راځئ چې وایو.
تاسو نن سهار د بیګا د ناوخته چې مغول د ختم شوی و د حکومت لخوا را بلل شوی و د پارلیمان کې چې کومې سیاسي ډلې دي د هغه مشران پکې وو. شهباز شریف پکې وو. دغه رنګې د پیپلس ګوند خورشید شاه وو پکې. نو ډلې نو نن بیان یې چې کوم خبره شوې ده په هغه کې دا ویل شوی دي چې دوی په دې باندې اتفاق کړی دی چې جنگ لار نه ده او باید چې جنگ پر ځای د امن کوششونو ته اهمیت ورکړي شي. دویم دا و چې تیر ماښام چې کومه غونډه شوې وه په هغې کې د پاکستان د فوج مشر هم و او هغه هم معلومات ورکړي وو ګډون کوونکو ته. دې سره سره د پاکستان خارجه وزیر چې په دې وروستو کې کم سفارتي کوششونه کړي دي چې هندوستان سره دا کشیدګي کمه شي هغه هم معلومات ورکړي. یو خدای نن بیا دویم د پارلیمان مشترکه غونډه هم رابلل شوې ده 3 بجې د پاکستان په وخت باندې. د کابینې غونډه هم وزیر اعظم رابلل ده او د مشترکه د پارلیمان د غونډې مقصد هم دغه دی چې د ټولو ډلو د ټولو ګوندونو یو نظر مخې ته راشي او دلته دا ویل شوي دي چې بیا د دې غونډې وروسته به یو قرارداد پریکړه لیک هم په اسمبلی کې منظوري کیږي. دا بل مهمه خبر ده چې نن سهار د پاکستان چې کومه د هوا بازی اداره د سیول ایویشن اتارټي هغه بیا اعلان کړی دی چې په پاکستان کې د نن د مسافرو د جازونو تګ راتګ باندې بنن تر شپې 2:00 بجو پورې بندیز وي. دا بندیز 13 ورځې لګېدلې و کله چې پاکستان د اعلان وکړ چې دوی د هندوستان دوه الوتکې راغورځولي دي. او بل نن سهار چې کوم د ټرینټ د لاهور نه چې کوم سمجوتا ایکسپرس په نامه باندې اورګاډي دي د مسافرو هغه نن نوې تلې هغه منسوخ شوی دی. اته بجې باندې روانې ده. دویم چې کوم دوستي بس د پاکستان او د هندوستان ترمنځ چې د واګې د پولې نه تیریږي را تیریږي هغه تر دې وخت تاسو سره خبرې کوم هغه د واګې طرف ته ولاړ دی. اجازه تر دې وخت نه ورکړی شوی چې هغه د هندوستان طرف ته لاړ شي. دا تازه شیان چې تاسو شریک دي.
په اسلام آباد کې د مشال همکار طاهر خان وو چې د پاکستان او هند ترمنځ په وروستیو کې د زیات شوي کړکیچ په اړه یې تازه حال راکو.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بزګه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه دا چې دا غمن لژوند د سره نسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ په بیگونه زمونږ کتاب ته ته کینی ټول ته خپل فلا غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د افغانستان د بهرنو چارو وزارت د پاکستان د بهرنو چارو وزیر سرګندونو ته په خبرګون سره وایي چې د هند او پاکستان روان کړکیچ د افغانستان د سولې په بهیر هیڅ اغیز نشي لرلی. د دغه وزارت ویان صبغت الله احمدی پرون رسنیو ته په استولي پیغام کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمیدو هیله څرګنده کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنو چارو وزیر له خپل امریکایي سیال سره په خبرو کې ویلي وو چې د هند او پاکستان ترمنځ روانه ستونزه په افغان سولې منفي اغیز کولی شي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغان سوله د افغانانو کورنۍ مسله ده او د افغانستان د سولې بهیر د افغان حکومت ابتکار دی. د دغه وزارت وین صبغت الله احمدی د چهارشنبه په ورځ رسنیو ته په استولي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې هغه وایي د افغانستان اسلامي جمهوریت په سیمه کې د کړکیچ د کمولو غوښتونکي دي. تروریزم هغه مسله ده چې ټوله نړۍ ورسره لاس او ګریوان ده. افغانان د تروریزم لوی قرباني دي. البته سوله د افغانستان کورنۍ مسله ده او له نورو هیوادونو سره هیڅ اړیکه نه لري. موږ هیله لرو چې پاکستانیان دي د سولې په تړاو خپلې ژمنې ترسره کړي او عملي ګامونه دې واخلي ځکه په افغانستان کې ثبات په سیمه او پاکستان کې د ثبات لامل کیږي. دا سرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی تیر ورځ له خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي و چې د هند او پاکستان روان کړکیچ د افغانستان د سولې بهیر باندې منفي اغیز کولای سي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالی شورا د هند او پاکستان ترمنځ مخ په زیاتېدونکو تاوتریخوالي اندېښنه ښودلې ده. د دغه شورا د دارالانشا رئیس او د سیمه ییز اجماع لپاره د افغان ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر سردار داودزی په بهرنیو چارو وزارت کې په یو غونډه کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د هند او پاکستان ترمنځ د روانې ستونزې په راکمولو کې ارزښتمن رول ادا کړي. هغه وایي موږ په نړیوالې ټولنې غږ کوو چې د هند او پاکستان ترمنځ د راپورته شوې ستونزې په راکمولو کې ارزښتمن رول ادا کړي. زموږ هیواد په سیمه کې په تیرو څلوېښتو کلونو کې دننه او بهر د ستونزو لوړه بیه پرې کړې، ځکه نو په تاوتریخوالي تلفاتو او د تاوتریخوالي په زیاتوالي خپه کیږو. وبلیدل سي چې آیا رښتیا هم د پاکستان او هند ترمنځ روان کړکېچ د افغان سولې په بهر منفي اغېز کولای سي کنه، دا به په راتلونکي کې معلومه سي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستانی چارواکو د هغو بیانونو د افغانستان کې د سولې په اړه د بیانونو په اړه باندې خپل غبرګون ښودلی، ویلي دي چې دا د افغانستان په سولې باندې د هند او پاکستان ترمنځ کوم کړکېچ دی، دا د افغانستان په سولې باندې اغیز نشي لرلی. خو دا چې کارپوهان او څېړونکي په دې اړه باندې څه نظر لري، په دې اړه باندې شاهین بنیره له ځینې کارپوهانو سره خبرې کړي او دا راپور یې جوړ کړی.
د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکوي چې د فروری په شپږویشتمه نیټه قریشي د خپل امریکایي سیال سره په ټلیفوني خبرو کې زیاته کړې چې هند سیاست او انتخاباتو لپاره د ټولې سویلي آسیا امن د خطر سره مخ کول غواړي. د سیمه ییزو چارو پو او د پاکستان پخوانی سفیر ایاز وزیر وایي چې پاکستان په افغان سوله کې مهمه ونډه لري او کچرې د هند او پاکستان اړیکې نورې خرابېږي نو ارومرو به د افغان سولې په پروسه خپل اغېز پرېږدي.
دا کوم معامله نوره سخته شي، بیا به کمپلیټ ایر کاریډور باندې د ځمکې تګ راتګ به هم شاید چې ریسټرکټډ شي، فوجي کاروایانو ته به فارغ وي. نو په هغه لحاظ خو بیا د امریکې یا د افغانستان سره که نور هیڅ نه وي، نو د پاکستان ایر کاریډور یا د پاکستان د ځمکې په لاره امریکا ته نیټو سپلای وغیرہ امریکې فوجانو ته سپلای، دا خو ټول بچ زلمه خلیلزاد صاحب دا غټیم یا طالبانو هغوی ټیم دا پاکستان ته هم زی راځي، ظاهره خبره هغه کې به مشکلات جوړ شي.
تر دې مخکې د کابل لپاره د پاکستان سفیر زاهد نصر الله او د پاکستان د فوز ویان میجر جنرال اسب غفور هم ورته څرګندونه کړې وي چې افغان چارواکو ور باندې سخت غبرګون ښودلې وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان سفیر د دغه څرګندونو له کبله احضار کړی هم وو. په کابل کې د سیاسي او سیمه ییزو چارو یو پو انتظار خادم وایي د پاکستان او هند د اړیکو د افغان سولې سره تړاو نشته او پاکستانی چارواکي غواړي چې د سولې په پروسه کې د مرستې په بهانه خپل اقتصادي او ستراتیژیکي ګټې خوندې کړي. نو موړې زیاتوي
اصلا د پاکستان د بهرنی ډیپلوماسۍ تر ټولو یو خيار لار ده، ځکه دوی غواړي چې له یو خوا ځان د قربانۍ ګډولې نکي تر څو د سولې په فعالیت کې د دنیا نه امتیازات وغواړي. دوی هم دا دي وایي چې تمنګه دنیا او خاص کر امریکا د هندستان له گزاره خوندینه کی او یا هم زمون په منځ کې مداخله ونه کی او زمون غړي کې جوړ نه کی، که سبا منګه مثبت رول ادا نه کړی شو نو دا به زمون ګناه به نه وي. دا اصلا تر ډیره په هدف پورې کلیوال تکتیک دی، ولې دوی د پاره یو فرصت دی.
دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو استازي او امریکایي پلاوی په قطر کې د سولې په خبرو بوختي. د دفاعي چارو یو پو او د پاکستان د فوز پخوانی بریګیډیر سید نذیر وایي که چرې د هند او پاکستان خبره جنگ ته ځي نو نه یوازې دا چې د افغانستان د سولې په خبرو بلکې په ټوله سیمه به خپل اثر پرېږدي.
په دې باندې خو اشرف غنی لږ بد هم کړی او ویل چې دا زمونږ په اندرونی چارو کې مداخلت ته د پاکستان چې هغه هند سره خپل جګړه د پاکستان امن سره نه ټیکي، لیکن هندستان پاکستان دواړه اتنی طاقتونه دي او کو جنگ وشو نو بیا به دا غینا ضروری خبره ده چې افغانستان به متاثر کیږي، ایران به متکیږي او بلکې ټول علاقه به دا غینا متاثر کیږي.
د یادونه وردا چې د پاکستان د تنظیم لاندې کشمیر کې د هند لخوا وروسته حمله د اسلام آباد او نوې ډیلی ترمنځ اړیکې کړکېچنې کړې دي. بلخوا پاکستان د فروری په 28مه نیټه ویل چې د هند د هوایی ځواک دوه جټ الوتکې د هیواد په حدونو کې وشتلې او یو پایلټ یې نیولې ده.
سکول کچا دې کې ونیشتره بيزي مساله ده.
بیا هم پښتانه ماشومان د ښه سباون په هیله دي.
کتاب تل پر یو دنیا خلاص کی.
ما خو په لسم کې سواد بورډ ټاپ کړی دی.
زه پولیټیشن نه لیډر جوړېږم.
آیا دې ماشومانو ته سمه پاملرنه کیږي؟
مور خپلار شرا د دې ټولو یو کردار دی. څنګه به په ماشومانو باندې نظر ساتلو
جوړ تا سکوله ریکنسټرکټ کو.
د ماشومانو لپاره ځانګړې خبرونه سباون د هر چهارشنبه په ورځ د مازدیګر پر پاوکم 4 بجې او د هر اتوار په ورځ غرما 12 بجې له انیسا اجمل سره.
د هند او پاکستان ترنګلتیا زیاتېدو له کبله پرون د آسیا و اروپا د ونډو بازارونه اغیزمن شوي او د دواړو هیوادونو کاروبارونه تر یو حده پورې تاواني شوي هم دي. کاروباریانو، پوهانو او نړیوالو اجانسونو ویلي دي چې که د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی کیږي او یا فضا همداسې خړه وي نو نه یوازې په سیمه ییز کچ بلکې په نړیواله سطح هم اقتصادي ستونزې پیدا کېدلی شي. پوهان وایي جنګي فضا به د پاکستان او هند په ولس مستقیم اغیز ولري. پامیر ساحل موضوع څېړلې.
د هند او پاکستان ترمنځ د ترنګلتیا زیاتېدو له کبله د آسیا او اروپا د ونډو بازارونه اغیزمن شوي دي. کاروباریان، پوهان، رویټرز او د فرانسې خبري اژانسونه وایي د فبروري پر 28مه د پاکستان او هند د ونډو بازارونه تر څه بریده تاواني شول او د آسیا او اروپا په بازارونو کې کاروباریانو خپلې پانګې خوندي کاروبارونو ته انتقال کړي. پوهان وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترنګلتیا زیاتېدل یوازې پر سیمه نه بلکې پر نړیوال کچ اقتصادي ستونزې زیږوي او اندېښنې پارولې دي. دوی دا څرګندونې پرون مازیګر تر هغې وروسته مشال راډیو ته وکړې چې سهار مهال پاکستان د کنټرول له کرښې هغې خواته د هوایی بمبارۍ او بیا د هند د ځوابي کاروایۍ پر مهال د هغوی د الوتکې ویشتو او پیلوټ نیولو خبر ورکړ. د فبروري پر 14مه د هند تر واک لاندې کشمیر په پلوامه سیمه کې په موټر بم ځانمرګي برید کې 40 هندي پولیس سرتیري وژل شوي ول. پاکستان میشته جیش محمد ډلې د دې حملې ذمہواري ومنله. تر دې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات ترنګلي شول. نوی دلی ویلي دي چې د فبروري پر 28مه د خیبر پختونخوا په بالاکوټ کې د دې وسلوالې ډلې پر مرکز برید کړی، خو اسلام آباد ویل په هندي برید کې هیڅ ځای نه دی په نښه شوی. د کراچۍ د ونډو بازار پخوانی مشر او وسنی غړی محمد صدیق دلال وایي د فبروري 28مه پر سهار د هند او پاکستان د نښتې خبرونو تر خپرېدو وروسته د ونډې بازار ډېر تاواني شو. دی وایي د ورځې په اوږدو کې چې یو شمېر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو پر دواړو خواوو د زغم غږ وکړ او نوی دلی او اسلام آباد هم خپل دریځ نرم کړ، نو د کراچۍ د ونډو بازار بیا ورغید.
بازار بیرته ښه شو. د کراچۍ د ونډو بازار 1400 پوینټ تاوان کړی و، خو مازیګر مهال بیرته پر خپو ودرید او د تاوان پر ځای ګټه وکړه. که اوس د جګړې خبره نه کیږي او لکه امریکا او د اسلامي هیوادونو سازمان چې پر دواړو خواوو د مذاکراتو ټینګار کړي، نو بازار به بیا ښه شي. خدای دې نه کوي، خو که فرض کا که 15-16 ورځې هم جنگ کیږي نو پاکستان به زخت تاوانی شي. تاسو ته معلومه ده چې د پاکستان اقتصاد ډیر کمزور دی، نو دودیز یا روایتي جنگ نشي کولی.
په کراچۍ کې د اقتصادي چارو پوه ډاکټر فاروق سلیم وایي د هند او پاکستان ترنګلتیا که د جګړې لوري ته ځي نو دواړه هیوادونه به خورا تاواني شي، ځکه چې د دواړو اقتصادي حالت ښه نه دی.
د پاکستان او هند دواړو تجارتي تاوان زیات. پاکستان هر کال په سوداګرۍ کې له 1.5 لک $ پورې تاوان کوي، ځکه چې برآمدات یې کم او درآمدات یې زیات. د هند تجارتي تاوان هر کال له 170 څخه تر $200 پورې وي. دواړه هیوادونه غواړي چې هلته بهرنۍ پانګونه وسي چې دا تاوان پوره کړی سي. نو که اوس په سیمه کې جنګي حالت جوړیږي نو دواړه هیوادونه به له لویو مشکلاتو سره مخامخ سي، ځکه چې د بهرنۍ سرمایه کاري نه کېدو له کبله به خپل تجارتي تاوان نسي پوره کولی.
د هند او پاکستان خطا یا جګړه پر عام ولس څه اغیز لرلی شي؟ د دې په ځواب کې فاروق سلیم وایي جنگی فضا کاروبارونه ځپي او بیکاری زیاتوي.
عام آدمی پہ دو ډایریکټ اثر یہ ہوں گے.
پرام وګړي یا ولس پہ دوه مستقیم اثرات داوی چې یو خو به په هند او پاکستان دواړو کې ګرانی زیات سي او بل به بیکاری زیات سي، ځکه چې کله کاروبارونه خراب سي او کمپنی وړي سي نو د پاکستان او هند آبادی چې په څومره تیزی زیاتیږي نو دواړو هیوادونو ته پکار دي چې خلکو ته د کار موقع برابر کړي. خو که جنگی ماحول جوړیږي نو بیا به کاروبارونه خراب سي او بیروزګاری به زیات سي.
پوهان او کاروباریان وایي د هند او پاکستان ترنګلتیا پر سیمه ییز او نړیوال کچ کاروبارونو ته تاوان رسوي. یو اقتصاد پوه چارلز ارناود رویټرز اژانس ته پرون وویل چې اوس مهال آسیایي، اروپایي او امریکایي بازار زیات نه دی اغیزمن شوی، خو که د دواړو هیوادونو ترمنځ فضا آرامه نه شي نو کاروبارونه لوی تاوانونه کولی شي.
د پاکستان او هند ترمنز د ممکنه جنگ او د پدې کې د عام وګړي ته اوختي ممکنه زیانونو او کاروبار ته اوختي زیانونو په اړه باندې د پامیر ساحل راپور واورېدو. د پاکستان او هند ترمنز په مخکې وختونو کې هم جنگونه شوي. دا چې جنگونو او کړکیچ پښتنو او سیمې ته کوم ډول زیانونه اړولي او اغیزمن خلک د جنگ په اړه څه نظر لري په دې اړه ورو دا راپور. د پاکستان او هند تر بیلیدو وروستو د دواړو هیوادونو ترمنځ ځینې جنگونه شوي چې پکې د 1915 د 1921 او 1999 میلادي کلونو جنگونه مشهور دي. په 1921 میلادي کال کې د پاکستان او هند ترمنځ د جنگ په نتیجه کې د هغه وخت مشرقي پاکستان د وسنی پاکستان له لاسه ووت او په بنگلاديش واوخت. په هغه جنگ کې د کراچۍ په کیماړۍ کې د تیلو د ذخیرو سره نږدې بمباري شوې وه چې ګڼ کسان پکې وژل شوي وو. 71 کلن خان صادق د کیماړۍ سان سیمې د تیلو د زیرمو سره نږدې اوسېږي. هغه وایي جنگ د سیمې خلکو ته هغه وخت ډېر مالي او ځاني تاوانونه رسولي وو. خان صادق وایي له سیمې ډېری خلک لانډي او نورو سیمو ته کډه شوي هم وو. جنگونه په نورې نړۍ کې هم شوي دي چې لومړی او دویم نړیوالو جنگونو ډېر زیانونه اړولي دي. اولنی نړیوال جنگ په 1914 میلادي کال کې پیل شوی وو او 4 کاله یې دوام وکړ. په دې کې شاوخوا 40 میلیونه عسکر او عام وګړي وژل شوي وو. دویمه نړیواله جګړه په 1939 میلادي کال کې پیل شوې وه او په 1945 کې د جاپان په هیروشیما او ناګاساکي ښارونو د اټمي بمونو تر غورځولو وروسته پای ته ورسېده. په دې جګړه کې خواوشا 6 میلیونه انسانان وژل شوي وو. په افغانستان کې د 1300 د پاسه 3 لسیزو راهیسې جګړه روانه ده چې نه یوازې په میلیونونو کسانو ته پکې ځاني زیان اوښتی، بلکې ډېری خلک یې بې کوره کړي، مزوران کړي او له نورو ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د افغانستان 40 کلن حبیب الله 2 کلن وو چې پلار ګل احمد یې په جګړه کې وژل شو او د هغه کورنۍ خیبر پښتونخوا ته کډه شوه. د 25 کلونو تر کډوالۍ وروسته چې کله هغه وطن ته ستون شو نو 8 کلن زوی الفت یې په خپل کلي کې د میزایل په یو حمله کې وژل شو.
جنگ خو خامخا زیان اړی، جنگ خو زموږ تباهي ده. زموږ پکې بچي مړ شو، زموږ پکې پلرونه لاړل د مینځه، نن پکې شیروغ ورځ وي لره. په خفګانو سوچونو کې د شپې ورځې تېرو چې دا اوس دا حالات دا سوله به څنګه شي، داسې ناورین ده چې نه ختمېږي.
حبیب وایي په جګړه کې ټولې غاړې بایلونکې وي او د سولې ارزښت هغه چا ته معلوم وي چې جنگ یې لیدلی وي. د 1300 د پاسه 1300 کلونو راهیسې د جګړې ورونه د قبایلي زلو تر څنګ د پاکستان یو شمېر برخو ته ورسېدل چې نه یوازې یې د قبایلو ډېری خلک بې کوره کړل، بلکې پوځي پرېشنونه، د ورکو خلکو ستونزه، پولیس مقابلې، ځمکلاندې بمونه او نورې ډېرې ستونزې هم وزېږولې. د پاکستان په قومي اسمبلۍ کې د جنوبي وزیرستان استازی علي وزیر یو له هغې خلکو څخه دی چې په دغه جګړه کې د خپلې کورنۍ له 1 درجن څخه زیات غړي بایللي دي. نوموړي مشال رډیو ته وویل:
یو زموږ د کورنۍ نه ده، پښتنو په خاوره باندې کته وګوري د ډېر وخت نه جنگ مسلط دی. د جنگ نقصانات پښتانه ته معلوم شوي دي. له هندوستان او د پاکستان چې کوم جنگونه دي دومره زیات دغه جنگونه ویل شوي نه دي لکه څومره چې په پښتنو په سیمه باندې جنگونه اوږد شوي دي. په جنگونو کې همیشه دپاره زنانوي دي، ماشومان دي، بوډاګان دي، دې ته ډېر زیان راسي.
علي وزیر وایي پښتانه باید د جنگ لپاره نه بلکې د امن لپاره مظاهرې وکړي او د سولې غوښتونکي اوسي. د علي وزیر په وینا پاکستان او هند هم باید د خبرو له لارې اوسنۍ کړکېچ پای ته ورسوي.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ او له ویډیو، آډیو، لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي،
د آر اف ار ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه تلاشي،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکي
او مشال ویډیو ته ورشي.
دلته د خپل خوخي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
مشال ریډیو ته غوږی زمنګا ټول خبرونه تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. د خبرونه په دویمه نیمه کې دوه خبرونه لرو، د نړۍ رنگونه او روښانه مستقبل. خو وس له پامیر ساحل د خبرونو لنډی زورو.
امریکای ولسمشر ډونالد ترامپ هیله ښودلې ده چې پاکستان او هند به نور له تاوتریخوالي کار وانخلي. نوموړي نن په هنوی کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره تر لیدو وروسته خبریالانو ته ویل واشنگټن د هند او پاکستان د تاوتریخوالي درولو هڅه کوي. پاکستان ویلي دي چې له نن نه یې هند ته د مسافر وړونکو اورګاډي سرویس تړلی دی. د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویل چې د سمجوتا اکسپرس په نوم د اورګاډي سرویس د لنډې مودې لپاره تړي. هلته د پاکستان د فضايي حریم تړلو تر پریکړې وروسته په آسیایي ښارونو کې ګڼ مسافر او سیلانیان بند پاتې دي. پاکستان سیاسي او فوجي مشرانو پرون د پارلمان په یو بنده کوټه کې د کنټرول پر کرخه د تاوتریخوالي او د اسلام آباد او نوي دلی پر ترنګلتیا خبرې وکړې. تر غونډې وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي خبریالانو ته ویل ټول سیاسي مشران د هیواد امنیت لپاره یو دي. په عین وخت کې د هیواد ولسمشر عارف علوي نن د پارلمان ګډه غونډه و هم وربلل ده. په پیښور کې نن په یو وسلوال برید کې د هایکورټ یو قاضي ایوب مروت او د هغه ډریور ټپي شوي دي. چارواکي وایي دا پیښه نن سهار په حیات آباد کې شوې ده. د دوی په خبره د قاضي ایوب مروت روغتیایي حالت خراب دی. د حملې ذمواري چا نه ده منلې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد ویلي دي چې په قطر کې له طالبانو سره خبرې تر دوه ورځو پورې ځنډولې دي. نوموړي نن پر ټویټر په یو بیان کې ویل چې دواړه خواوې به په دې دوه ورځو کې له چارواکو سره سلا مشورې وکړي او ټاکل شوي چې د شنبې یا خالي پر ورځ بیا سره کښېني. همدا خبره د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد هم په یو بیان کې کړې ده. امریکای ولسمشر ډونالد ترامپ ویلی دی په هنوی کې له شمالي کوریایي مشر کیم جونګ اون سره په خبرو کې د اختلاف مهم ټکی پر هغه هیواد د امریکا بندیزونه ول. دا خبره ترامپ نن تر هغه وروسته کړې چې لکیم سره یې دوه ورځنۍ سرمشریزه له اټومي وسلو څخه د کوریا ټاپو وزمې پاکولو له موافقې پرته پای ته ورسېده. ترامپ خبریالانو ته ویل شمالي کوریا غوښتل چې ورباندې لګېدلي بندیزونه مکمل لرې شي چې دا کار یې نشو کولی. ترامپ ویل شمالي کوریا به د وسلو ازموینې البته نه کوي.
د خبرونو لنډیز مو واورېدو چې پامیر ساحل وړاندې کوله اوس هم وخت شوی دی د ونیز خپرونې د نړۍ رنګونه. دا خپرونه ستاسو لپاره ګلایاز جوړه کړې ده.
دا مشال اړوي 19 پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل آیا سلامونه ومني. هله لارم چې روغ جوړ او آباد وي. د نور پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مو درته د نړۍ لره بره معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې ساينسدانان وایي د زحل سیارې سیړنه د نظام شمسي په تاریخ کې تر ټولو مهم پړاو کې داخل شوې ده. د دوی په خبره د زحل سیارې غیر چاپیر ګرد او حلقي لس کروڑ کاله زړې دي. دا هغه زمانه وه چې په ځمکه ډایناسورس میشتو. د زحل سیارې حلقو په اړه معلومات کیسینی خلای جاز څخه ترلاسه شوي دي. کیسینی خلای جاز په آخري وار په 2018 کال کې معلومات ازمکې ته لیږلي وو چې د دې وروستو په هماغه سیارې جنگېدو سره تباه شوه. د زحل سیارې غیر چاپیر حلقو په اړه بحثونه ډېر پخوانی دي. ځینې څېړونکي وایي دا له واورې جوړ ذرات دي او دا څلور ارب کاله مخکې جوړ شوي وي. خو بیا نور په دې اړه مختلف نظر لري. د دې په خبره دا حلقې د سیارې ډېرې وروستو جوړ شوي وي. کیسینی خلای جاز د خپل مشن په آخري پړاو کې د زحل سیارې په اړه د ډېرو معلوماتو راغونډولو کوشش کړی وو او د سیارې حلقو سره ډېر نږدې هم تیره شوې وه. دا لومړی وار و چې د زحل سیارې د حلقو په اړه ډېر داسې معلومات ترلاسه شوي وو چې پخوا نه وو شوي. په دې کې دا خبره معلومه شوې وه چې د زحل سیارې د حلقو حجم څومره دی او دا تر ټولو مهمه خبره وه. هند داوا کړی چې د نړۍ تر ټولو سپک سټلایټ مدار ته لیکي. د دې سټلایټ وزن 1.2 کیلوګرام دی او دا کلایمیټ V2 نومیږي. دا سټلایټ یو زده کوونکی جوړ کړی دا. د هند خلایي تحقیقاتو ادارې ویلي دي چې د دې په مرسته به د رادیو اپریټرانو ته وده میلاو شي او په سکولونو کې به ماشومان وهڅوي چې په مستقبل کې ساینسدانان او یا انجینیر جوړ شي. دا سپک سټلایټ د هند شری هاراکوټا خلایي څخه مدار ته لیږدول کیږي. د اسرو مشر وایي چې دا سټلایټ د نړۍ په تاریخ کې تر ټولو سپک سټلایټ دی چې مدار ته لیږدول کیږي. په دې سټلایټ کې داسې سہولتونه موجود دي چې د رادیو ترانسمیشن لپاره د سټلایټ په توګه کار کوي. رادیو ترانسمیشن د وایرلس مواصلاتي رابطه په توګه کار کوي او دا غیر تجارتي کارونو لپاره استعمالیږي. لنس جورنال وای د ویني کتنه له هغه کسانو سره مرسته کولی شي چې بیرته غواړي سیګریټ پرېږدي. سیډنی خی هغه کسان چې سیګریټ یې پرېخي وي 50% یې په لومړی ونی کې بیا سیګریټو ته ستنیږي. جورنال په مقاله کې وای د نیکوټینو د ماتېدو بڼه پیدا کول له سیګریټو پرېخدو سره مرسته کولی شي. بل پلو سیډونکو وای نورې سیډنی هم باید وشي چې د ویني کتنې څخه ګټه رسولی شي. په سیګریټو د اخته کېدو وجه نیکوټین وي. سیګریټ څکونکو ته هغه وخت د سیګریټو څکلو احساس ورزي چې د نیکوټین اندازه یې په وجود کې کم شي او انسان غواړي چې سیګریټ وڅکي، خو د مختلفو کسانو وجود کې نیکوټین په بیلابیلو بڼو سره ماتوي او له منځه وړي. ځینې ساینس پوهان وایي هغه کسان چې زر نیکوټین ماتوي یا تیروي کیدی شي زیات سیګریټ وڅکي او پرېښودل یې هم ګران کار وي. په دغه څېړنه کې د امریکا د پنسلوینیا پوهنتون 1200 زیاتو کسانو برخه اخیستې وه. دوی د هر یو رضاکار وینه کتلې وه چې وګوري نیکوټین یې په وینه کې څومره تیز ورهلیږي. دغه کسانو ته نیکوټین او ورکلین درملنه ورکړل شوې وه. یوازې ډاکټران کولی شي چې ناروغانو ته دغه درملنه ورکړي، ځکه د دې ویره وي چې انسان په عصبي ناروغۍ اخته کولی شي. یوونه بسړنه خای چې ژوند یوازې د ځمکه پر مخ نه بلکې تر ځمکه لاندې هم شته. دا سړنه چې په لسو کلونو کې شبي خای د نړۍ تر ټولو ستر ایکوسیستم ازمنګ تر خپل لاندې دي. سړنه وایي چې 100 کیلومتر لاندې په ځمکه کې ګیسونه او بیلابل مواد موجود دي چې د ځمکه ځانګړي اټموسفیر یې جوړ کړي دي، او د دې سبب شوی چې هلته عجیب او ناپیژندل شوی مخلوقات اوسي. دا سړنه یو شمېر سړونکو په ګډه کړي او پر هغې لس کاله وخت لګولی دي. دوی د نړۍ له سلګونو مختلفو سیمو څخه معلومات هم راټول کړي دي. ځینې معلومات یې له هغو کلونو څخه چې په ځمکه کې 15 کیلومتر ژور کندل شوی ترلاسه کړی دي. ځین نور یې د سمندر له تله 2.5 کیلومتر لاندې ځینو څخه اخیستي دي. دا ژبي کولی شي چې تر ځمکه لاندې 100 کیلومتر ژوند وکړي، هلته موجود فشار او توتخه وزغمي او حتی په میلیونو کالو ژوندي پاتې شي. دوی دغه ژوو په منځ کې د ځینو بکټیریاو یادونه هم کړی ده. د پاکستان چارواکو د لومړي ځل لپاره د ویښتو په صادراتو کې د ډیروالي راپور وړاندې کړی دی. د پاکستان د خزانه وزارت په دې راپور کې ویلي دي چې په تیرو 5 کلونو کې 100,000 کیلو ویښتان بهر ته صادر کړي دي، چې له کبل یې پاکستان ته 1,000,000 او 6,00,000 ډالر راغلي دي. پاکستان د ویښتانو یو مهم صادرونکی هیواد دی او ډیر ویښتان چین ته صادروي. په چین کې له اقتصادي ودې سره فیشن ته هم پام زیات شوی دی او د مصنوعي ویښتو بازار هم تود شوی دی. پاکستان پر چین سربیره امریکا، جاپان او جنوب کوریا ته هم ویښتان صادروي. په نشه اخته د موټر چلوونکو د مخنیوي لپاره په اروپا او امریکایي هیوادونو کې د ټرافیک پولیس هر هغه موټر ودروي چې پر چلوونکو یې د الکوهل د سکلو شک راشي. دوی عموما یو آله لري چې هغې ته په پوکلو سرګندېږي چې چلوونکي الکوهل سکلی دي او کنی دي سکلی. خو دا طریقه 100% کې د موټر چلوونکو د الکوهل د سکلو مخه نه نیسي، ځکه چې ټرافیک پولیس هر موټر نشي ودرولی. د امریکا په کالیفورنیا ریاست کې یو نوی قانون جوړ شوی دی چې پر اساس یې هر موټر چلوونکي که یو ځل هم د نشې په حالت که پر موټر چلولو ونیول شو، نو هغه به لازم په خپل موټر کې یو ګیجټ یا آله دی چې نشې ته د موټر چلولو اجازه نه ورکوي. د ای بی سی نیوز دا راپور تر مخې سیډونکو د عامه روغتیا ملاتړ کوونکي او سیاسي مشران باور لري چې دا قانون به د هغو ټرافیکي پیښو له کمیدو سره مرسته وکړي چې له الکوهل سره تړاو لري. دا ګیجټ یا آله د موټر په سټیرینګ پورې نصب کیږي. که چلوونکي یې تر ټاکل شوي یا مجاز اندازې زیات الکوهل څکلی وي، نو اجازه نه ورکوي چې موټر چالان کړي. په یو تازه سړینه کې چې د جرمني د فیدریک شیلر پوهنتون څېړونکو کړي، هغه هیوادونه په ګوته شوي چې د نیمګړو خوړو له کبله یې د وګړو ژوند له خطر سره زیات مخامخ دي. په دې سړینه کې د پام وړ ټکی دا دی چې لس لومړي هیوادونه چې د نیمګړو خوړو له کبله یې وګړي له خطر سره مخامخ دي، د پخواني شوروي اتحاد جمهوریتونه دي. دا سړینه د روغتیا د نړیوال ادارې په غوښتنه په 150 هیوادونو کې د 1990 او 2014 کلونو ترمنځ شوې ده. تر ټولو بد وضعیت د ازبکستان ښودل شوی دی. دا هیواد په دې فهرست کې په لومړي نمبر دی. په دغه هیواد کې 100,000 وګړو کې شاوخوا 400 کسان د ناوړه یا نیمګړو خوړو له کبله مړه شوي دي. د جرمني د فیدریک شیلر پوهنتون د څېړنې پر اساس ازبکستان، ترکمنستان، کرغستان، اوکراین، مالدووا، آذربایجان، بیلاروس، تاجکستان، کرغستان او روس شامل دي. په دې څېړنې کې دا شوی چې دغه هیوادونو د خلکو د ډیرو ناروغو یوه وجه دا ده چې دوی په خوړو کې زیاته مالګه استعمالوي او سبزیانې، وچې میوې او غله لږ خوري. اوس د فلمي نړۍ خبرې.
My name is Bond.
Prometa Mario.
¿Y qué o qué? ¿Y qué es qué?
¿Y qué es qué?
No, no.
لالیوډ سینما مشهور اداکار کینو ریویز نوی فلم جان ویک چپټر 3 پیرابولم لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا د جان ویک سیریز دریم فلم دی. د دې سیریز لومړی فلم په 2014 او دویم په 2018 کال کې نمایش ته وړاندې شوی وو. د جان ویک دوه فلمونو په ټوله نړۍ کې د 2.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی وو او د سینما مینوالو ډېر زیات خوښ کړی هم وو. د جان ویک نوی فلم پیرابولم کې ښودل شوی چې جان ویک له نیویارک ښاره د وتلو هڅه کوي، ځکه چې د هغه پر سر $1 میلیون انعام کې ښودل شوی وي. جان ویک سره ډېر لږ وخت وي چې له ښاره وځي او د دې لپاره د خپل پخوانی ملګرو مرستو ترلاسه کولو لپاره کوششونه کوي. فلم جان ویک وا د مئی په 18 نمایشت لپاره وړاندې کیږي.
جوناثن، what have you done?
There's no escape for you.
The high table wants your life. Tell me what you want.
Passage.
I can't help you.
Do you expect him to make it out? A $40 million bounty on his head. Everyone in the city wants a piece of it. I say the odds are about even. Dark, 5 seconds.
John Wick, excommunicado, in effect, in 3, 2, 1.
And away we go. Sophia, we're not going in like the old days. Just a conversation.
Nothing's ever just a conversation with you, John.
بالیوډ سینما وال ډیزنی تر ټولو مشهور انیمیټډ فلم دی لاین کینګ لومړی شل خپور شو دی. لاین کینګ فلم په لومړی وار 1994 کال کې نمایشته پر وړاندې شوی و او تر اوسه پورې په ګرد نړۍ کې ډیر زیات مشهور دی. ډیزنی کمپنی په 2014 کال کې ویلي وو چې فلم لاین کینګ به بیا جوړوي. دا فلم مشهور ډایرکټر جان فاویرو جوړ کړی دی. په فلم کې د هالیوډ مشهور اداکارانو په غوږونو کې کردارونه هم شامل دي. فلم لاین کینګ به د جولای په 19 نمایشته پر وړاندې کیږي.
Everything the light touches is our kingdom. But a king's time as ruler rises and falls like the sun. One day, the sun will set on my time here and will rise with you as the new king.
د هندي سینما وتیری اداکار سلمان خان نوی فلم بھارت لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې کترینا کیف، تبو، جکی شوروف، دیشا پټانی او نورا فاتحی هم کار کړی دی. دا فلم د جنوبی کوریا مشهور فلم اوڈی ٹو مائی فادر څخه اخذ شوی دی. دا فلم مشهور ډایریکټر ظفر عباس جوړ کړی دی. فلم بھارت بعد د وړوکي اختر په ورځ نمائش ته پاره وړاندې کیږي.
اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میرا سرنیم کیا ہے، جاتی کیا ہے، धर्म क्या है। और मैं उनसे मुस्कुरा के कहता हूं कि इस देश के नाम पे मेरे बाबूजी ने मेरा नाम भारत रखा। अब इतने बड़े नाम के आगे जाति, धर्म, सरनेम लगा के ना तो अपना और ना ही इस देश का मान कम कर सकता हूं।
هندی سینما ځوان اداکار کارتک آرین فلم لوکا چوپی با په روانونه کې نمایشه پر وړاندې کیږي. په فلم کې اداکاری کریتی سینن هم کار کړی دی. دا یو رومانوي او مزاحیه فلم دی. په فلم کې د یو واده شوی جوړه قصه خودل شوی. فلم لوکا چوپی با د مارچ په لومړۍ نیټه نمایشه پر وړاندې کیږي.
हां भैया, शादियों का सीजन चल रहा है। जैसे अभी अनुष्का विराट की हो गई, दीपिका रणवीर की हो गई, यहां तक कि प्रियंका और निक की भी हो गई। तो मैंने सोचा मैं भी कर लेता हूं।
ओ हेलो भाई साहब, ये क्या कर रहे
हो? भाई साहब, मैं तुम्हें शादी के लिए पूछना आया था।
शादी? पागल हो गए हो क्या?
पर बॉस, मुझे क्या पता था कि मैं इस मॉडर्न पे में फंस जाऊंगा।
एक टीका लगाना है, माला ही तो पहनी है। मैं रेडी
हूँ। अजी सुनती हो?
अच्छा बेटा, तुम्हारी शादी का कितना टाइम हुआ है?
एक साल। गुड्डू, शादी कैसे करनी है?
गुड्डू को ना पता कैसे करनी शादी। गुड्डू तो इतना उतावला हो गया ना कि अगर जहाँ कोई हवन और मंत्र पढ़ने वाला मिल जाए ना तो जही कर ले शादी।
सर्व मंगल मांगल्य नारायण नमो।
वो ना, मेरे मोबाइल का डाटा खत्म हो गया।
قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل آیاس ته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې په لوی الله مو سپارم.
مشال ریډیو ته غوږی زمون خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. د نړۍ رنگونو خبرونه مو واوریده. وسوم بلونی ز خبرونه روخانه مستقبل در خبرو. دا پروگرام ستاسو لپاره منور شاه جوړ کړی دی.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیک پیرزونه او سلامونه قبول کړي. کایوی خواته د پښتنو په سیمو کې تعلیمی ادارې او د تعلیم لپاره حالات یو شمیر مسلې لري. نو بل خواته لوی مسله دا هم ده چې زیاتره هلکان جنکې که د تعلیم مقورته ملاو شي نو بیا ورته دا نوې معلومات چې کوم شوبې ته لاړ شي او د تعلیم په کومه څانګه کې بریالي کېدلې شي. په دې سلسله کې یو لوی ذمہواری د طالب علم په مور پلار او استادانو راځي، ځکه چې ماشوم ته د تعلیم په آغاز کې دومره معلومات نه وي او بیا وروسته که پوهیږي نو هم د خپل کورنۍ په خوخه د تعلیم شوبه خوخولو ته مجبوره کول شي. پښتنو کې نن سبا ډیر په هاوی راغلی که یوې خواته مور پلار خپلو بچو باندې د خپل خوخې تعلیم په زور نه کوي، نو بلې خوا نوی کول هم خبر دی چې مثبت تعمیری او جایز خبرو لپاره به خپل مور پلار او کورنۍ څنګه رضا کوي. ابراهیم خان سره د خپلو سو ملګرو د اجالا یعنی رڼا په نامه یو تنظیم جوړ کړی چې بیلابیلو سکولونو ته ځي او طالب علمانو ته دا ښایي چې وړاندې دوی کومو کومو شعبو ته او څه ډول تللی شي. دا چې د دې تنظیم جوړولو خیال یې څنګه راغی، ابراهیم خان وایي:
زما خپل دا شوق و چې راځه کمپیوټر ساینس فیلډ ته لاړ شم. زما کمپیوټر مطلب ډېر زیات شوق و سره، خو زما یو ماما و هغه ماما دې دا زور راکړو چې را د ډاکټر ډېر عزت وي او که سبق وي صرف د ډاکټرۍ سبق ووایه. نو زه بیا د هغه په خوښه لاړم ډاکټرۍ فیلډ ته. سیما پری میډیکل کې وکړه، خو چې یو کال مې تیر کړو ما ته پته ولګېده چې دا زما خوښه مې نه ده چې زه دا سبق وایم. ما له خوند نه راکړو، نور ښه تکړه وم په کې خو خوند یې نه راکړو. چې کله مې میډیکل دولسم وکړو نو ما انسټیټس ورنه کولی چې زما شوق کمپیوټر سره بزنس سره. نو هغې نه پس ما ماما ته ویلې که ماما سبق را باندې وایې نو زه د خپل فیلډ نه زما پرېږدی چې په خوند یې ویم او په شوق کې ویم. هغې نه پس
که څه هم میډیکل یعنی د ډاکټرۍ پیشه ډیره د عزت وړ او مقدسه ده، خو نورې پیشې او شعبې هم ډیر عزت لري. خلک یوازې ډاکټري ولې خوښوي؟ په دې پوښتنه ابراهیم خان وایي:
په دې چې دلته د ډاکټر زیات عزت دی. چې ما کله سی سي کې داخله واخیسته نو چې څوک به مونږ کره راغلو نو زما مور به ورته ډېر په شوق ویلو چې څه کوي. نو هغې به ورته ویلې چې دا خو ډاکټري کوي، ډاکټر کورس کوي. بیا پلار به نن دغه رنګ لګي او چېره د هغوی له به یې خوند ورکړو، مطلب هغوی به فخر محسوسولو په دې فیلډ باندې چېره دا د ډاکټر دی. بل دا یو عزت دی د پښتنو یا زمونږ د خلکو ډاکټر دپاره چې هغه د دې خلکو خدمت کوي. نو هر یو کس چې دې فیلډ له لاړ شي ښه خبره ده. او که یو بل طرف ته ورته وګوري د ده دومره ښکلی جن دي، خو د هغې وروسته نه ګوري چې یاره زما دا کس ډاکټرۍ له ځي که نه ځي، دا ډاکټرۍ کولی شي که نه شي کولی.
نوموړی وایي: مور پلار د بچی سره ډېره مینه کوي او د تعلیم په لړ کې هم دوی دا فکر کوي چې څه دوی ته ښه ښکاري هماغه یې د بچی لپاره ښه دي.
که چېرته یو فیته وي د ذهن ناپ کولو دپاره، هر یو مور او پلار ته به پته لګېدلی وی چې او زما د زی ذهن دومره دی دومره دی. خو بدقسمتي دا ده چې پیته نشته او پلارانو مور کې دا دغه نشته چې د هغه خوښه وګوري چې یاره دا په دې کمپیوټر سره ډېر ټایم تېروي، دا په لاس پیچکس رالي، دا ډاکټر ته ډېر دي، دا د دوایانو دغه کوي. نو هغې له یو لاره جوړه کړي. ما که ایف ایس سی کړی وی، مطلب ایف ایچ ما کړی وی په دغه کې، په بزنس فیلډ کې ڈی بی اے مې کړی وی، نو زما به بیس جوړ وی، بنیاد به مې جوړ وی. اوس به ما ته هغه مشکلات نه وی. اوس چې زه یو سبق په دوه ګینټو کې یادوم، کېدی شي چې هغه بیا په نیمه ګینټه کې وی. ما سره کلاس کې دوه درې ملګري داسې دي، مطلب یو سبق یې رانیولی د میټرک نه پس. هغې ډېر ښه لګیا دي.
ابراهیم خان وای خپل مسلو ته په کتو سره یې د دې خبرې ډیر ضرورت محسوسو چې په څه طریقه طالب علمانو ته په خاص توګه د لسم جماعت د تعلیم پر مهال لارښوونې او معلومات ورکړي. همدغه خبرې د اجالا یعنی رڼا په لور روان کړو.
اوس هم د کورس کې داخله اخیستې ده. زه خو اوس واپس خپل ژوند ته نشم تللی چې سم ته بېته لاړ شم او بېته یې د سر نه کړم. نو ما سوچ وکړو چې دا ماشومانو ته مخکې د دې پته ولګي نو هغوی ته به بیا آسان شي. نو د دې لپاره مونږ دا دغه بل تللی وم یونیسف این جی او افغانستان کې ما انټرنشپ کولو. نو دا ډېر ځایونه کې افغانستان کې او پاکستان کې ما وکتل. نو زما شوق پیدا شو ما ویلې چې دغه این جی او
یو ډله جوړه شي چې د کار خدمت او کارو. اجالا نومې تنظیم کې شامل کسان اول پخپل معلومات را جمع کوي او بیا هلکان د هلکانو سکولونو ته او جنکۍ د جنکو سکولونو ته ځي او د هغوی د مستقبل په حواله هغوی سره مشورې او معلومات شریکوي. نوموړی د مشال ریډیو د لارې د پښتنو نوي کول ته دا پیغام ورکوي.
زما خو خپل رونو ته کم چې سټوډنټان دي هغوی ته دا دغه دی چې هغوی دې ځان کې دا تلاش کړي چې دغه څه سره شوق دی. هغه دې دنیا ته نه ګوري، د خلکو خولو ته دې نه ګوري، چېره یې دا وګوري چې ټول خلک ډاکټران جوړېږي زم ډاکټر شم یا ټول خلک بزنس فیلډ ته رواني هلته روان شي او دا وګوري چېره د دې شي ډېر ډیمانډ دی یا دا خلک ډېر خوښي په کار دی زم دی ته نه. یو سړی ځان ته وګوري بل چې کوم سټوډنټانو مور او پلار دي هغوی له دا په کار دي چې بچي ته وګوري. ولې چې مور او پلار یو داسې کسان دي چې هغوی ته پته لګي د دوی څه خوښي، مطلب دوی خبره نه کړي، دوی ولا هغه شی راوړي. نو دوی له په کار دي چې هغوی خپل زوی نه تپوس وکړي، پدې په اعتماد کې واخلي، بیا په کار دی چې استاد سره یې مشوره وکړي. نو په کار دي چې د استادان او مور او پلار دا یو ځای شي او د هغه ماشوم مستقبل د هغه خوښه هر څه باره کې خبره وکړي.
ابراهیم خان سره د کریئر کاونسلنګ یا لارښوونې او معلومات ورکولو په دې تنظیم کې جنکۍ همکاران هم شته. په دوی کې سندش شجاعت مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وای جنکو ته خو په خاص توګه ویل کیږي چې خامخا به ډاکټره جوړیږي.
کنه ان بچی کیس لګه ساينس اخلي آرټس اخلي، لکه ما بابا په دا مالی کړو اس لکه هم ساينس با اخلي، لکه ما خپل شوق سینا آرټس کې وو کریټیو دا کنه کې ګو کریټیو سو کم بیا راځي لکه بابا راوي چې ما لکه دا کو کو ساينس ما ما واستو بیا مې سي دا او بیا ما هم مې سي کو خو یکم دا چې لکه ماکس خراب ورو لکه بابا لکه نو لاسو چې لکه بابا سي ماکس خراب ورو لري نه خلا چې بس میډیکل ته لاړ شي ما لکه بابا په ټیسټ هڅه وکړه لایک لکه دا مو شو لکه ما خپل انټرست نو وایي کې لکه زه هو کم زما لکه خپل لکه دی کې د غیټو ډیزاینینګ سو کم یا سو د حکوسم لکه زو دا کلیټ اسم لکه زو دا بیگز نیکس دا جوړو مو بیا بزنس نو خپل کوم نو ڈبلیو بی ڈی سی کی دا وومن بزنس ڈیولپمنٹ سینٹر دی خپل بزنس وکما یا سو لکه زکه بیا زو بی بی اے تر اغلم کنا ان ساينسز تا
سندس وای د مشورو او لارښوونو لپاره د خپلو جنکو ملګرو تر څنګه یو شمیر د جنکو سکولونو ته ورغلي دي. دغلته زده کوونکي ماشومان د خپل مستقبل په اړه څه معلومات او اراده لري په دې پوښتنه نوموړي وای
ډیر عمر لکه پیرنټس په دغه باندې چې کومه کوله کومه پیرنټس چې شو وړي موږ کو لکه څو خپل انټرست بدل شي ویل لکه زما دا ځکه چې انټرېسټډ یم نه زما ځدا کار کولې شم لکه ای هغه وکي د میجورټی ټول سیده نمدا کې لکه زو میډیکل وکما انجینرینګ وکما ایم پینس ورز هغه وکما لکه دا چې موږ ورته مو ویل لکه تاسو چې انټرېسټ نه پکای تاسو هغه وکي تاسو کوم کې چلے دی چې تاسو کوم کار کولې شي هغه تاسو هغه وکي لکه موږ بیا کاونسلینګ کوو چې تاسو دا کار دی د ورته سودا کې انټرېسټ ان تاسو دی فیلډ فلارټ شي دا د فیلډ کې وکي دا کورسز وکي یا سو وکي.
سندش شجاعت وای مور پلار او معاشره ته هم په کار دی چې طالب علمان او په خاص توګه جنکۍ یوې خاصې پیشې ته نه مجبوروي او دوی هغه تعلیم ته پرېږدي چې کوم دوی خکول شي. په دې موضوع نور تفصیل هم لرو خو دلته اخلي ولنډه دمه مشال ریډیو سره اوسئ.
په روښانه مستقبل خبرونه کې داونه او رچ په تعلیم کې د لسم جماعت نه پورته زده کړو لپاره ځانګړي شوبه خوخول مهم وي. په دغه موقع ځینې میندې پلرونه او کورنۍ په زده کوونکو دایي د خوخي بغیر په خاصو شوبو کې اعلی تعلیم کول غواړي، خو له دې وجې زیاتره ځوانان بیا له ناکامۍ سره مخ کیږي. په دې لړ کې څه کول پکار دي په دې اړه د تفصیل اورېدو لپاره د مشال ویډیو تر څنګ اوسئ.
اجالا یعنی رڼا نومې تنظیم کې یوازې هغه الکان جنکۍ شامل دي چې پخپله د معلوماتو د کمی او یا د لارښوونې د نشتوالي له وجې ځان لپاره تعلیمي څانګه خوښولو پر وخت د مشکلاتو سره مخ شوي دي او داسې سبق یې ویلی چې نه یوازې د هغوی خوښ نه و بلکې وخت یې ورله هم ضایع کړی دی. د دې تنظیم انتظامي مشر اسماعیل اخونزاده وایي
د دې مرحلې څخه بخپلم شکار شوی یم چې زه کله میټرک ته لاړم نو زما چې څنګه والدین چې دي هغه انپڑھ دي زما نو والد صاحب سبق ویلی نه مې والد صاحب نو زما د رهنمایي دپاره څوک داسې کس نه و کنه چې دا زموږ داسې نو استاد مونږ ته داسې لار خوړی چې تاسو کې کوم ابیلیټیز دي یا کوم ښایسته خوښ دی نو هغه طرف ته لاړ شه. نو داسې څوک کس نه و چې ما ته په میټرک کې بلکې په 2005 کې ما میټرک پاس کړو په هغې کې ما 73% مارکس اخیستي وو چې د هر یو په کالج کې د انجینیرینګ او د میډیکل د اوسو لپاره په داخله لپاره خو په اسانه موږ داخله ده خو هغه رهنمایي زموږ نو زه داسې یو ځای تلم چې ما کمپیوټر ساینس واغستو د خلکو په بنا باندې خلکو ماته چې نه دا کمپیوټر ډیر ښه شی دی او هغه کې ما خپل ځان ته نه کړل چې زما زه مزه چې ما به ایس سی وکړه چې کله ما ایس سی وکړه نو کمپیوټر ساینس والے کې چې ما د خلکو په خوښه خښتو نو په هغه کې زه دومره کامیاب نشم زما هغه ایس سی نه ما سره په پاس نکړه.
اسماعیل خان وایي د کریئر کاونسلنګ یا د تعلیمي لارښوونو په سلسله کې د ماشومانو د مور پلار سره د رابطې نشتوالی یې لویه مسله ده.
کوم سکول د منځو د هغه پرنسپل چې زمون کار ډیر زیات ستاندري کوي ډیر وی څنګه ساز کار ډیر زیات خ دي او اپریشیټ کوي او خبر ده چې د چمنګ لم بقای چمنګ د دې مور پلار سره د دې سره یو سیشن کوو هغه مونږ ته نه ملایوي چې د سکول والو خو د مشمان مور پلار مونږ نه نه واړي او مونږ سره مشمان ته کوو مشمان ته چې تاسو د خپل خواهشات مطابق یو لار ځنه خو او مونږ داسې په ډیر سکولونو کې کار کوي په هغه کې سرکاري سکولونه هم دي او پرایویټ سکولونه هم دي په دې کې هغه کې مونږ لاړو او دا خبر اور رسول او مونږ ته یو مسر اپي هغه د مته چې مور پلار د یو ماشوم چې دی هغه به صحیح توګه باندې دا غي رهنمایي شي او غي معلومات ورشي چې نه چې بچي کم قابلیت پکې دی دغه مطابق هغه بچي کو تاسو یو لارې ته ورواچوي نو باغی کې باغ په ورځو په سکندونو کې ترکیږي کیږي نه چې هغه لارې چې تاسو د خوښه مطابق یو ماشوم والی
نو موري نه مپختلی تاسو چې سکولونو ته ورځي نو طالب علمانو تاسو مشوره ورکوي.
زمون پرېنی مقصد خدای کنه چې یو ماشوم ته او خایو شي په زندګۍ کوته ترقی حاصلې نه ته به مهنت کې ته مهنت ته بغیر خوش نشته به مونږ غیته وایو چې دا میټرک نه پس تاسو یو د زندګۍ یو اهم مرحله راځي چې باغی کې تاسو د خپل پیشي لپاره یو لار خو خوي چې پای ته مختلف متل لري دي. نو مونږ یو ماشوم ته به هرګز نه وایو چې ته ډاکټرۍ ته لاړ شه انجینیرینګ ته لاړ شه یا کرکټر جوړ شه یا یو وکیل یا لایر جوړ شه بلکې مونږ ماشوم ته داسې وایو چې هغه چې ته لاړ شه هغه ستا خوښ دی خو ستا کرکټ خوښ دی نو ته کرکټ جوائن کا ورته ایجوکیشن کوه خو ته کرکټ کې یو چیمپیئن کس جوړې دی چې ځکه چې ستا کرکټ سره شوق دی خو ستا بایولوجي خوښ دی نو ته میډیکل طرف ته لاړ شه خو ستا کلکولیشن میتھس خوښ دی نو ته میتھس طرف ته لاړ شه.
اسماعیل خونزاده زیاتوی د یونیورسيټي طالب علمان وخت لري چې پکې د خپل مطالعې ترڅنګ نور څه هم کول شي نو په کار دی چې دغه وخت د معاشره په لارښوونه او تربيت کې په کار راولي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که کومه پوښتنه او یا وړاندیز لرئ په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202211241. او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
مشال ریڈیو دا